ډیره مننه کوم احمد جعفر احمدی، ته ستړی مشه قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو د لومړی یو ساعته خپرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. د دې خپرونه چې د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لرو. په یو راپور کې به د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر جان کیری څرګندونه واوري چې وایي ایساف به په میدان وردګو ولایت کې د امریکا د خاصو ځواکونو د ناوړه چلند په اړه شکایتونه، چې په نتیجه کې ولسمشر حامد کرزي له دې ولایته د دې ځواکونو د ایستلو امر وکړ، په جدیت سره وڅېړي. د راپورونو برخه وروسته راځي. سمدستي د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري چې قسیم سولمل چمتو کړي دي.
سلام او سهار په خیر. دا هم تر دمګړې د مهمو خبرونو سرچکی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای ایساف په میدان وردګو کې د نړیوالو ځواکونو له چلن څخه د ولسمشر حامد کرزي شکایت وڅېړي. روسیا وای د افغانستان مسله به په راتلونکي مارچ میاشت کې د دې هیواد په مشرۍ د امنیت د نړیوال شورا د خبراتر له لومړیتوبونو څخه وي. او د سوریې د حکومت مخالف ملي ائتلاف د سوریې د ملګرو هیوادونو په کانفرنس کې د ګډون خبر ورکړی دی. بشپړ خبرونه واوري. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر جان کیری وای ایساف په میدان وردګو کې د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس د ناوړه چلند پاړه د افغان حکومت داوی په جدیت سره وڅېړي. شغلی کیری پرون په لندن کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې په ټول افغانستان او په تیره په میدان وردګو کې د نړیوالو ځواکونو د عملیات پاړه د افغان حکومت اندېښنې او شکایتونه ورته د درک وړ دي. خو د یادونه وکړه چې د مسلې ته باید د حل مناسبه لار ولټول سي. کیری ویل چې دی د افغانستان په چارو کې زیات دخیل دی او له ولسمشر کرزی سره نږدې اړیکې لري. په میدان وردګ کې د نړیوالو ځواکونو له چلند څخه د خلکو له شکایتونو وروسته افغان ولسمشر دفاع وزارت امر وکړ چې په دوه اونۍ کې له دغه ولایته د امریکایي ځانګړي ځواکونه وباسي. ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کاخ سره په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. لارد څخه په خبره سوي بیان کې ویل سوي چې په دې کتنه کې د افغان حکومت د سولې د هڅو او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وسوې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د راتلونکي مارچ په لومړۍ نیټه، کله چې د هیواد د امنیت د نړیوالې شورا مشري په غاړه اخلي، د افغانستان مسله به د دوی د خبرو اترو له لومړیتوبونو څخه وي. گنادی گاتیلوف تیر ورځ اترتاس خبري اژانس ته ویلي د مارچ په وروستیو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ټول غړي او په افغانستان کې شکل مهم هیوادونه د وزیرانو په سطح په جوړیدونکو غونډه کې برخه واخلي. هغه ویلي دا به یو مهم غونډه وي چې پکې به ټولې خواوې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي او د دې هیواد د راتلونکي پرمختګونو په اړه به پریکړې وکړي. د روسیې دغه لوړ رتبه ډیپلوماټ ویلي دا ضروری ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پخوانی پریکړې لیکونو سره په تطابق کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکي حضور د څرنګوالي او اندازې په باب غور او فکر وسي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشه یي موادو د لوی قاچاقړونکو د نیولو لپاره غواړي د مخدره موادو ضد پولیس پیاوړي کړي. د دې ولایت سلاک د دې وزارت سلاکار زبی الله دائم پرون ازادي رډیو ته ویل چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د مخدره موادو اته لوی قاچاقړونکي نیول سوي دي. د دائم په خبره قاچاقړونکي په سرحدي ولایتونو کې د خپل کسانو د ساتلو هڅه کوي، څو د هغوی په واسطه خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د پاکستان پولیس وایي د هیواد په جنوبی ایالت سند کې پرونی وی چودنې دوه کسان وژلي او لښ تر لښ لس نورې ژوبل کړې دي. چودنه په شکارپور ښار کې د یو صوفي په مزار کې چیرې چې دغه پیروان او مریدان راټولېږي سوي ده. تر اوسه پولیس د سند ایالت د دې چودنې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. دا په دې وروستیو ورځو کې دوهمه بمۍ حمله ده چې په سند کې د صوفیانو پر مزارونو کېږي. د سوریې د حکومت د مخالف ملي ائتلاف مشر وایي دوی به په روانونی کې د سوریې د ملګرو هیوادونو په کانفرنس کې چې د نړۍ قوتونو پکې برخه اخلي ګډون وکړي. مازل خطیب د اعلان وروسته لاغې کړی چې د سوریې د حکومت ضد ملي ائتلاف له دې وړاندې ویلو چې پر حلب ښار د حکومتي ځواکونو د وروستیو حملو په عکس العمل کې دوی په دې کانفرنس کې چې راتلونکي پنجشنبه په روم کې جوړیږي برخه نه اخلي. خطیب په فیسبوک کې لیکلي چې د پریکړې وروسته لاغې وکړه چې د امریکا او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو ورسره چمنو وکړه چې په دې کانفرنس کې به د سوریې د خلکو د کړاوونو د کمولو لپاره ځانګړي مرسته وکړي. له دې نه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له مازل خطیب څخه غوښتي و چې د روم په کانفرنس کې د نګډون پر خپله پریکړه له سره غور وکړي.
We understand that the Syrian
دوی موږ پوهیږو چې د سوری خلک غواړي د دې کانفرنس نتیجه ویني. زه مازل خطیب ته وایم چې موږ هم د غواړو او د دې نتیجو د ترلاسه کولو لپاره غواره لاره دا ده چې زموږ سره یو ځای سي او د دې بحث برخه وګرځي.
د سوریې د بشري حقوقو فعالان وایي چې پر حلب ښار د حکومتي ځواکونو په وروستۍ راکټي بریدونو کې سلګونه ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په څه کم دوه کلنه شخړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 70,000 کسان وژل شوي دي. په یوې ویډیو کې چې پر یوټیوب خپره شوې ده په ظاهره هغه وکسیزه فرانسوي کورونی څرګنده شوې چې په دې وروستیو کې په کامیرون کې تشتول شوې ده. په ویډیو کې ښکاري چې یو وسلوال د دوو فرانسوي سړیو یوې ښځې او څلور ماشومانو په وړاندې یو اعلان ولولي. وسلوال کس چې ښکاري تشتونکی دی ادعا کوي چې هغه د نایجیریا د بوکو حرام اسلامي وسلوالۍ ډلې څخه دی. دغه کس د دې فرانسوي کورنۍ د خوشی کېدو په بدل کې په نایجیریا او کامیرون کې د خپلو ملګرو د خلاصون غوښتنه کوي او فرانسې ته خبرداری ورکوي چې مالی ته یې د خپلو ځواکونو په استولو سره د اسلام پر ضد جګړه پیل کړې ده. دغه فرانسوي کورنۍ تیرونۍ د نایجیریا سرحد ته نږدې د کامیرون له شمال څخه تښتول سوې ده. د فرانسې حکومت وایي باور لري چې تښتول سوې کورنۍ له کامیرون څخه نایجیریا ته وړل سوې ده. او وروستۍ خبر هم ده چې ایران د اوسکار په جایزه ګټونکي فلم ارګو انتقاد کړی دی او دا فلم د تهران پر ضد پروپاګند بللی دی. د بن افلک لخوا جوړ شوی فلم مارګو د یکشنبې په ورځ په لاس انجلس کې د 50 اکاډمیک جایزې د فلمونو په فستیوال کې د اوسکار جایزه وګټله. د فلم کیسه د ایران د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب پر مهال په تهران کې د کاناډا د سفارت له ودانۍ څخه د یوې ډلې امریکایي ډیپلوماتانو د ماهرانه تېښتې پر سر څرخي. د فلم په ایران کې په هیڅ سینما کې خپور شوی نه دی. د ایران د کلتور او اسلامي لارښوونو د چارو وزیر محمد حسینی پرون ویل د فلم هنري معیار نه لري. د ایران دولتي ټلویزیون بیا ارګو فلم د سی آی ا لپاره یو سوداګریز اعلان کړل دی. د ایران مهر نیمه دولتي خبري اژانس ویلي د فلم ته د جایزې ورکول د شی چې سیاست په څه ډول په هالیوډ کې نفوذ کړی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې سات په پاتې برخه کې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایساف با په میدان وردګ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو له چلند څخه د ولسمشر حامد کرزي شکایت په جدیت سره وڅیړي. ښاغلی کیری پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل دی د افغانستان په چارو کې زیات دخیل دی او له ولسمشر کرزي سره نږدې اړیکې لري. په میدان وردګ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو له چلند څخه د خلکو له شکایتونو وروسته افغان ولسمشر له امنیتي ځواکونو په خاص ډول له دفاع وزارت څخه وغوښتل چې په دوو اونیو کې له دې ولایته د امریکا د خاصو ځواکونو وتلو ته امکان برابر کړي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې پر دې موضوع یو راپور برابر کړی چې لنډیز یې رضوان مراد اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان او په خاصه توګه د میدان وردګ ولایت په اړه د افغان حکومت اندېښنه او شکایت درک کوي او د هغه په وینا دا مسأله باید په مناسبه توګه وڅېړل شي. ښاغلی کیری پرون په لندن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل چې ایساف ځواکونه به دا مسأله وڅېړي او دی به په خپله هم ورته توجه وکړي. دی وایي دا مسأله ایساف پورې تړاو لري چې باید وڅېړل شي. ما هم دا په پام کې نیولې ده. زما په فکر تاسو پوهیږئ چې زه د افغانستان په چارو کې او دغه راز له ولسمشر حامد کرزي سره زیات نږدې یم. زه فکر کوم هغه په زیات شمېر برخو کې د مسایلو په اړه چې کله کله په ناسمه توګه ترسره کیږي او یا پکې بدلون راشي څو په غوره شکل ترسره شي قانوني څېړنه کړې ده. موږ پر دې موضوع کار کوو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقتنامې او افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې په اړه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې دوام لري. وروسته له هغې چې ولسمشر کرزي له میدان وردګ ولایت څخه په دوه اونیو کې د ایساف ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه په کابل کې د نړیوالو ځواکونو بیان څرګند کړه چې دوی دا موضوع څېړي او په دې ولایت کې به د نړیوالو ځواکونو د چلند په اړه تحقیقات وکړي. ګوانتر ګیټس تیره ورځ وویل په دې وروستیو کې په میدان وردګ کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو پر چلند زیات انتقادونه شوي دي، خو د هغه په وینا دوی ته تر اوسه پورې په دې باب اسناد او شواهد نه دي سپارل شوي.
په راپور کې مو د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د څرګندونو جزئیات اوریدل چې وایي ایساف په میدان وردګ ولایت کې د امریکا د خاصو ځواکونو د ناوړه چلند د ادعاو موضوع وڅېړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې له میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د سپیشل فورس ځواکونو د وتلو په اړه د افغان ولسمشر امر د دوی لپاره ناڅاپي و. فرانس پرس خبری آژانس د دو امریکایي چارواکو له قوله په راپور کې لیکلي دي چې دوی وایي معلومه نه ده چې ولسمشر کرزي ولې په دوو اونیو کې له میدان وردګو څخه د سپیشل فورس د ایستلو اعلان وکړ. افغان چارواکو د یکشنبه په ورځ د ملي امنیت د شورا په غونډه کې تور ولګاوه چې د امریکا سپیشل فورس ځواکونو په میدان وردګو کې ملکی خلک ځورولي او حتی وژلي دي، خو یو امریکایي مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ویلي دي موږ خبر نه یو چې کومه داسې پیښه به د ولسمشر لخوا د داسې یو عکس العمل باعث شوي وي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د دې ادعاو په اړه د تحقیق لپاره د ایساف او افغان حکومت لخوا یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده. د دفاع وزارت ویاند جورج لټل وویل پنټاګون هڅه کوي چې په دې اړه له افغان حکومت څخه وضاحت وغواړي. لټل د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا خاص ځواکونه به د افغان حکومت له غوښتنې سره سم له میدان وردګو څخه اوزي کنه، وویل چې د افغان او امریکایي لوري د خبرو اترو له نتایجو مخکې په دې اړه اټکل کول ګران کار دی. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
اوس هم فرشته جلالزی ته غوښ شي قدر منوریدونکو چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
د لس انجلس ټایمز رسپانې په خپل تازه غنه کې په دې اړه تبصره کړې چې وای جمهور رئیس حامد کرزی په وروستیو کې په میدان وردګو ولایت کې د امریکا ځانګړي ځواکونه سپیشل فورس او د هغوی افغان ملګري پر دې تورن کړل چې ملکی افغانان اختطاف او شکنجه کړی دي او له دغه ولایت څخه د هغوی فرمان ورکړ. رسپانه لیکي د جمهور رئیس حامد کرزی دفتر ادا کړی چې په وردګو کې د امریکا د خاصو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د پخنتون یو محصل نیول سوی او بیا په داسې حال کې موندل سوی چې سر او ګوتې ورڅخه پرې سوی دي. هم دی ولایت کې په وبل پېښه کې د ورسپانې په لیکنه د امریکایي ځانګړو ځواکونو لخوا نه تنه نور افغانان نیول شوي چې هغه لا تر اوسه هم لا درک دي. د میدان وردګ ولایت د پولیسو مشر سردار محمد ځاځي لس انجلس ټایمز ورسپانې ته ویلي چې د دې اداو د چړل لپاره یې نوي کسان په دنده ګمارلي، خو تر اوسه یې د دې اداو په ملاتړ کې هیڅ ډول شواهد لاسته نه دي ورغلي. شغلی زادی ویلی د دې مسلې په ارتباط هیڅ اسناد مې اوس په لاس کې نسته. د لس انجلس ټایمز په وینا دا تر ټولو ورسی پیښه ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو او د جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت ترمنځ د اړیکو د کړکیچن توپ څرګندونه کوي. د ورسپانې په وینا دا د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه په نرمۍ او کراري د شپږ زرو امریکایي عسکرو د ایستلو لپاره د متحدو ایالاتو هڅو ته هم یو ضربه ده. لس انجلس ټایمز لیکي د ولسمشر باراک اوباما په مشرۍ حکومت له ډېرې مودې راهیسې جمهور رئیس حامد کرزی ته د یو مخ په زړه برابر همکار په سترګنه ګوري. د ولسمشر اوباما ادارې په مکرر ډول په افغانستان کې په اداري فساد کې د جمهور رئیس حامد کرزی د نږدې کسانو د لاس درلودلو د ادعاو څخه شکایت کړی دی. د ورسپانې په لیکنه د جنوري په میاشت کې د ولسمشرانو اوباما او کرزی لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو تازه پیل ګڼل کېده، خو په وروستیو یونیو کې د ائتلافي ځواکونو د فعالیت په اړه د جمهور رئیس حامد کرزی له شکایتونو دا څرګندېږي چې دا اړیکې بیا پیچلې شوې دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو او د دې په پاتې خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې مو یادونه کړې و غوګونی سید ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام ته
د ازادۍ رادیو مجله
السلام علیکم اسد الله غسنفریم د ازادۍ رادیو مجلې لوي نوې خبرونه او نویو مطالبه سره د دې ونی په ازادۍ رادیو مجله کې د دنیا د یو ډیر لوی شاعر او ډرامه لیکونکي ویلیام شکسپیر د ژوند او زمانې په اړه کې د استاد نجیب منلی خبري اوري.
حتی د سکور به هم کم یې چې ژبه انګلیسي نه ده او د شکسپیر کتابونه پکې نه یې د شکسپیر آثار څلور زره او دوه سوه وارې شاوخوا په بېلابېلو ژبو ژباړل شوي دي، او د نړۍ په ټولو ژبو کې د ده یو یا دوه اثر کم له کمه موجود دي.
ځوان شاعر حمیم جلالزی خپل شعرونه او د شعرونو په اړه خپل نظرونه را اوروي.
او خلق دی وایي مګر ماته ستا له سترګو پرته نه په تنقید ارزي او نه په تبصره زندگی.
د نوروز په نوم ادبي جایزې د ورکړې په مناسبت او دغه راز د پښتو او دری ادبیاتو د دکتورا د پروګرام د پیل کېدو په مناسبت راپورونه لرو. نور مطالب هم شته. د ونې فرهنګي خبرونه صفی الله ستانکزی لولي.
د افغان کلتوري ټولنو جرګې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اعلامیه کې له ټولو دولتي او نادولتي ملي او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې ده چې ماشومانو ته په مورنۍ ژبو ډیر ګټور او ښکلي کتابونه چاپ کړي او ځان د دغه اغیزمن کار دوام ته ژمن وبولي. د افغان کلتوري ټولنو جرګه چې په افغانستان کې په مورنۍ ژبه د زده کړو د عامولو لپاره له تیرو څو کلونو راهیسې کار کوي، د فبروري د 27 نیټې په مناسبت چې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي دي چې د مورنۍ ژبې کتابونه د سکل د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې شعار دی. د افغان کلتوري ټولنې مصور خبرندوی بنسټ لا پخوا افغان ماشومانو ته په مورنۍ ژبه ډیر ګټور او ښکلي کتابونه چاپ کړي دي او ځان ژمن بولي چې دغه اغیزناک کار ته دوام ورکړي. په پکتیا کې د سراب په نوم جریده لومړی ګڼه له چاپ راووته. دغه جریده چې محمد اسماعیل لاروی چلوونکی دی کلتوري او اجتماعي مسایلو ته بیله شوې ده. سراب جریده د اوښتون کلتوري ټولنې خپره کړې ده. د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست له لوري د کلتوري ارزښتونو د ساتنې او پیژندنې په اړه یو ورځنی ورکشاپ جوړ شو. دغه ورکشاپ چې دوی برخې درلودې د سیمې د کلتوري ټولنو په ګډون ګڼ شمېر ځوانانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی و. د یادولو ده چې دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا ولایت کې دا رنګه سیمینار جوړیږي. په فراه ولایت کې په لومړي ځل څلوېښت کسه ځوانان د ژورنالیزم د مهارتونو له یو کورسه فارغ شول. د فراه ولایت د ژورنالیستانو د آزادې اتحادیې یو غړي همایون زهین باختر اجانس ته ویلي دي چې دغه کسانو په دې کورس کې د ژورنالیزم مختلف مهارتونه زده کړي دي او تر دې وروسته کولی شي چې د خبریالۍ په بیلو ساحو کې تخصصي کارونه د نویو معلوماتو په رڼا کې ترسره کړي.
تر دې وروسته به په افغانستان کې د پښتو او دری ادبیاتو دکتورا هم ورکول کیږي. په دې اړه د رحمت الله افغان د یو ریپورت د اورېدو بلنه درکوو.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د لومړي ځل لپاره به د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د پښتو او دری په څانګو کې 30 کسان د دکتورا د دورې لپاره جذب شي. دوی وایي چې دې دورې ته د کابل پوهنتون او د ولایتو پوهنتونونو هغه استادان جذبېږي چې د ماسټري تر کچې زده کړې کړې وي. د لوړو زده کړو وزیر پوهان عبیدالله عبید یک شنبه پر اسپدی اړه جوړ شوی غونډه کې وویل پلان لري چې د هیواد په پوهنتونونو کې د ماسټري او دکتورا پروګرامونه پراخ کړي.
ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې ورته پروګرام په پولیټکنیک پوهنتون کې تر لاس لاندې لرو. زه هیله من یم تر څو وکړای شو په راتلونکي کال کې یاد بهیر یعنی د دکتورا د شروع پروګرام د هیواد یو شمېر نورو پوهنتونونو ته هم وغځوو. د لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې ګڼ شمېر استادان بهرنیو هیوادونو ته د ماسترۍ او دکتورا لپاره ولېږي.
د کابل د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د استادانو په وینا په پښتو او دری څانګو کې 240 تنه استادان زده کړې ورکوي چې یوازې 10 تنه ډاکټران او پاتې ماستران دي. دوی وایي دکتورا ورکوونکي استادان به په خپل افغانان وي. چارواکي زیاتوي په پلان کې د چپراتلونکو کې د افغان محصلینو ترڅنګ د نور هیوادونو محصلین هم د دکتورا لپاره ومني. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې امیر پوهندوی بختمیر وزیري وویل نور نو افغان محصلین په دواړو ژبو کې د دکتورا لپاره بهر ته ناستول کیږي.
مورانه
د کابل پوهنتون اتیا کال وړاندې رامنځته شو چې په 1923 کال کې پکې د ژبو او ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی رامنځته شوه او په کال 1915 کې پښتو او دری څانګې سره بیلې شوې. کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي شپږ کاله وړاندې د ماسټري ورکولو پروګرام شروع کړ چې اوس مهال ورکې په لسګونه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تیرونه د خانه ادبیات افغانستان په نوم یوې فرهنګي ادارې په کابل کې د نوروز ادبي جایزې وویشلې. د ادارې د تقی بختیاری د بلوای خفتگان په نوم ناول او د دست شیطان په نوم د عزیز الله نهفته لنډې کیسې ته د نوروز لومړۍ جایزه ورکړې. استاد رهنورد سریاب چې د نوروز په نوم د جایزې د غونډې یو ویناوال وو په خپلو خبرو کې شکایت وکړ چې نن سبا په افغانستان کې د لیکوالو او شاعرانو آثار لوستونکي نه لري. د وویل
آنچه که من میخواهم درباره آن سخن بگویم یک ویژگیه بسیار
هغه څه چې زه غواړم خبرې ور باندې وکړم هغه د افغانستان د ادبي اوضاع یوه ډیره خواشینونکي او ان خطرناک ځانګړنه ده. په بل وینا زموږ د شاعرانو او لیکوالو لوی درد په دوو کلمو کې خلاصه کیږي او هغه د مخاطب نشټوالی دی. د لوستونکي نشټوالی د شاعرانو او لیکوالو لپاره ډیر ځورونکی دی. دغه مشکل د دې سبب کیږي چې لیکوال او شاعر په روحي مړاوېتوب مبتلا شي، د قلم کار بس کړي او لژوندې زړه سوچ
کار آفرینش باز ماند و از زندگی
ناول لیکونکی سیامک هیروی چې د نوروز جایزې د غونډې یو بل برخوال و د جایزو ورکړه د انصاف له مخې ونه بلله. د وویل چې بلوای خفتگان ناول د دوو نورو لیکوالو د آثارو کاپی ده او د جایزې وړتیا یې نه لرله.
خب ما همین ابتکار جایزه نوروزی را استقبال میکنم، اما حرف مهمی بود که در قسمت
زد نوروزی جایزه د ورکړې نه وختایم. خو مهمه خبر داده چې د ناول لومړی جایزه داس یو کتاب ته ورکړې ده چې د دوو نورو لیکوالو د کتابونو تقریبا کاپی ده. د بلوای خفتگان کتاب د محمود دولت آبادی د ناول کلیدر او مارکیز د سل کاله یوازیتوب د ناول کاپی بللی شو چې زما په خیال داسې اثر ته د جایزې ورکړه د دې پروګرام یو لوی عیب و.
کاملا یک کاپی یک داستان دیگه است. فکر میکنم یک نقص کلی در کار ای جایزه ادبی بوده.
خو د نوروز د ادبي جایزې د چارو د سکرتر محمد حسین محمدی په قول دغه ناول او دغه لنډه کیسه د افغان لیکوالو د ګڼو آثارو په منځ کې چې په 1918 1919 او 1919 کال کې چاپ شوی غوره شوی دی. د خانه ادبیات افغانستان اداره وایي چې دوی ته د دې جایزې په ورکړه کې د فرانسې کلتوري کور او د بنیاد مهرگان په نوم یوې بلې ادارې مالی مرسته کړې ده. د نوروز د لومړۍ جایزې هر ګټونکي ته 50,000 افغانۍ هم ورکول کیږي. د یادولو ده چې خانه ادبیات افغانستان په 1918 کال کې جوړ شوی دی او د افغانستان دری ادبیاتو ته کار کوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
حمیم جلال زای شاعر دی، لیکوال دی، شپاړن دی او ژورنالیست دی، خو د شهرت شوقی نشکاری. شاید همدا وجه وي چې تر اوسه یې لا د شعرونو کتاب نه دی چاپ شوی. له د سره مرکه د د په یو غزل پیلی شي چې په خپل ایلولي
یو غزل ده چې ته وایې سم ژاړم بنه مګر دا نشي کېدای، ځینې خبرې له جذباتو سوا نشي کېدای. د مخښې پر وخت څنګه اوښکې توی نه کړم، په دې دوزخ نه نواته په مسکا نشي کېدای. ته مې قربان کړې، درناوی د روایت مې وکړ، زه څه خبر ومه چې ژوند بې له تا نشي کېدای. ما درته نه وي چاته مسپاره زخمونه زما، ځکه تر تا وړاندې سفر مسیحا نشي کېدای. ژوند ځکه مخکې له تا پرته نه ځي، ته پوهېږې چې کله کله په ساکن ابتدا نشي کېدای. شم لیونۍ چې شعر یاد تا وي د زړه خبره، که پر وخت ونه شي حامیمه نو بیا نشي کېدای.
ډیر علی حمیم صاحب کتاب خود نه دی چاپ کړی، څو غزلې بلری؟
ولا غزل مې شمیرل نه دی، خو ستا یو څه ستا زما کمپیوټر کې مې جوړ کړی دی، ټول شاوخوا 323 یا 23 مخه کېږي ټول کمپیوټر کې مې جوړ.
کتاب دې برابر کړی دی په کمپیوټر کې؟
کتاب نه دی لیکم کمپیوټر کې، کتاب خو
د کمپیوټر په صفو باندې
هر صفه کې هغه دود مې کړی، هر صفه کې مې یو شی لیکلی دی، خو ځینې نظمونه دسې هغه بیا دوه صفو کې او درې صفو کې راغلي. نو
نظمونه دې څومره دي په دغو کې؟
نظمونه کم دي، غزلونه ډېر دي، شمېره خو دقیق نه در معلومه، خو نظمونه لس پنځلس د شلو شاوخوا کې به وي او نور غزلونه دي ټول.
څنګه تاسو څه فکر کوئ دغه شاعران ډېر غزلونه وایي، د دې علت به څه وي ستا په نظر؟
یو خو دا داسې ذهن دې ته جوړ داسې غزل شروع شي، دا یو مسله. ما شخصا خپله لیکلی مې هم کم دي، خو نظم بیا یو څه خوښېږي. د نظم ښېګڼه بیا دا ده چې سړی هغه عادي خبره ده، دا د سړی ډېر پکې ځان مقید نه ګڼي. مثلا هغه تخنیکي جوړښت دی تر غزل اسانه ده سړي ته، د ردیف او قافیې او دا نور دغه
نظم په تخنیکی لحاظ اسانه دی.
په تخنیکی لحاظ باندې ما ته اسانه، زما خپله تجربه دا ده چې مثلا که اکثره ورځې ما یو غزل شروع کړی، یو دوه بیته ولیکم، نور له قافیه سره ونښلم، او دا خو نه راکوي چې مثلا قافیه په ټون کې جوړه کړم ورته، هغه زه غواړم چې هغه توری ورته ولرم، او کله کله هغه توری نه پیدا کېږي، نو مجبور سم عمل ته یې پرېږدم، بیا چې وخت راشي نظم یې کوم، او نظم کې بیا ډېر اسانه جوړېږي.
ښاغلی حمیم، زه خو شاعري نه کوم، نو خو چې ورته ګورم داسې فکر کوم چې نظم به مشکله وي. ته وایې ولې دغه غزل چې دی خو یو بیت ده، یو بیت راغی ودې وایو، دغه بیت یو وزن لري، دغه بیت یو قافیه لري، دغه بیت یو ردیف لري، بیا ته یو څو بیت نور هم باید ووایې، بیا بل بیت چې وایې مجبور نه یې چې هماغه تجربه، هماغه موضوع، هماغه مفکوره پسې تعقیب کې، یو بل څه وایې. دا د دې لپاره چې دغه بل بیت دې هم شیر سي، نو یو څه ناشنا غوندې باید وي، یو څه داسې نوې غوندې خبره باید وي، له عادي خبرو باید یو بیل شي. نو هغه جوړ سوی وزن، هغه جوړ سوی قافیه، او هغه جوړ سوی ردیف تا مجبوروي چې یو بل رقم خبره وکړي، قالب ورته جوړ سو، هغه قالب ته چې ته آشنا خبره هم رواچې، څه نا څه نا آشنا سي، په بل کې بیا ازادي چې بیخي نوې تجربه یې، نوې خبره یې، او یو قالب سته، او هغه قالب ته چې وراچې یو نوی شکل نیسي. ما ته داسې معلومی چې لیکن په نظم کې خو بیا ته مجبور یې چې یوه شاعرانه تجربه دې کړي، او صرف هماغه یوه تجربه بیان کړي، څنګه ده؟
د شعر خو فردي تجربه ده، او د ما خپله تجربه ده، زه کله کله چې مثلا چې په بله ژبه باندې خبرې کوم، یا په انګریزي یا په عربي ژبه یا په دري ژبه باندې، نو زه دې ته چې زه فکر کوم چې زه څنګه دا مفهوم ورسوم، د دې تر څنګ مې دې ته فکر یې چې زه څنګه توری وکاروم، او کله کله دغه دې توري پسې ګرځېدل راشي خپل مفهوم خرابوي. شخص زما خپل تجربه هم دا ده، ډېر وخت چې مثلا زه غواړم چې ښه توری پیدا کړم، هغه وخت کې ښه مفهوم له ما څخه ورکیږي، او که ښه مفهوم وړاندې کوم بیا ښه توری ورته نه پیدا کیږي. غزل چې ده همدغسې ده، کله کله مثلا موږ په قافیه کې قافیه پسې دومره ورک سو چې هغه ښه مفهوم له ذهنه والوزي، یعنی کله کله موږ دغه ښه مفهوم چې موږ په ذهن کې راګرځېدلی ښه خیال، هغه موږ د تخنیک قرباني کړو، او نظم بیا هغسې نه ده. نظم کې چې ستا په ذهن کې مثلا زما په ذهن کې
منظور دی آزاد نظم ده،
د نور د چارپاره نظم چې ورته وایي ډېر دود، زه دا لیکم، نو دغه کې مو دغه حد عقل زه آزاد یم، هغه خپل ذهن کې سم څه راګرځي، هغه که مثلا یو قافیه کې نه په بل کې کارول کی، په بل کې کارول کی، په بل کې کارول کی، زه تر ډیره دغه ځای کې تر غزل هغه مفهوم زه خره سوالای سم. نو په دې سبب زما شخصي خپل تجربه هم ده چې ما ته نظم اسانه ده نسبتا غزل ته.
نو چې اسانه ده اوس یو نظم مول ولا
سم دا یو نظم ده، ما د ما یو قبیله یو روایت ده چې ده قیامت کیږي په دغه کې،
هغه څو وخت مخته چې
او څو وخت مخکې لوی هنګامه جوړه کړې وه. نو ما دې ته یو نظم لیکلی وسی، پرون مې وخت د مرخطو کړ سم صحیح په نخه، د ساعت لوی عقربه تر شپږو لیک تیره وه، د کتابچې پر یوه پاڼه مې دقیق ولیکو، ما وې چې هیر مې نشي زړه کې مې پرته ویره وه، لمر چې راخوت زه په کړکۍ کې منتظر ولاړ وم، ما وی ورستای زل بدا ستړي چیرې ګوره منن، سبا به هسې هم نه لمر وینه بسترګې زما، د اور رنگونو دا ورستای منظره ګوره منن، لمر د پخوا په څیر راوخوت، سره سکروټه غوندي رو رو را هسک شو، درنګ شیبه یې برېښولې سترګې. زه پوهېدم چې دا څیره به بیا زه ونه وینم، خو زه مجبور وم، ما به اوس ترې اړولې سترګې. ځای ته راستون شوم، یوه ژوره ساه مې واخیستله، لکه له ډېرې ستړیا وروسته چې آرام شي سړی. فکر مې وکړ چې د ژوند وروستۍ ورځ هم پیل شوه، همدغه وخت دی چې په خپل ځان کې تمام شي سړی. د ټلیفون ساعت مې سم کړ، د سهار هغه وخت چې د وروستۍ ورځې لمر څیره پکې ووهله. ما وې سبا به دغه وخت د قیامت پیل وي، زه به بیدار یم که مې چېرته دا صحنه کتله. د شپې مې ځان سره حساب د ښو او بدو وکړ، یاران مې یو یو لکه فلم تیر په ذهن کې شول. د زندګۍ خواږه ترخه مې پرتله کړل سره، ډېر څه چې هیر مې وو نن بیا برسیر په ذهن کې شول. ژوند یوه دښته و، زه ورک پکې تروسه ومه. مینه یو خوب و چې تر سترګو بهر نه ښکارېده، غم مې نصیب غوندې تروسه ملګرتیا کوله، د خوشحالۍ خو پکې نښه اثر نه ښکارېده. ما وې وروستۍ شپه ده، سبا به دمه کېږم لږ، زړه به مې چاته انتظار نه وي له دې وروسته. زه به مجبور نه یم چې وایخلم پر لڅو وږو، ژوند به د وچو اغزو بار نه وي له دې وروسته. سبا قیامت دی، سبا هر څه ښایي پای ومومي، سبا به نور غمونه نه وي، بس په ځان به یمه. سبا به هر څه ته په بل انداز کې ګورمه زه، سبا زما لومړنۍ ورځ ده چې انسان به یمه. سبا قیامت راځي، سبا به رانه ډېر څه هیر شي، سبا به نه وي انتظار، سبا به زړه نه خورمه، د چا د هو او نه سزا به راته نه رسیږي، سبا به نه وي خپل اختیار، سبا به زړه نه خورمه. دغې سودا به زه تر کومه ویښ ساتلی ومه، خو ویده شوی وم او ټوله شپه ژور ویده وم. یو څه خوبونه مې هم ولیدل، ګډوډ خوبونه، راویښېدم هم کله کله، خو اکثر ویده وم. سهار ناڅاپه یو غږ راویښ کړم، ژر رایاد شول، دا هغه وخت دی چې پرون پکې لمر څرک وواهه، نن به لمر نه وي، نن به پیل د قیامت وي دا وخت. زړه مې په درز ځان له ګوګله سره کلک وواهه. زه منتظر وم، ما وې اوس به نو تیاره خورېږي، اوس به لمر تندر نیسي، اوس به سپوږمۍ هم پټه شي، زه به خپل ښی او کیڼ لاس نه وینم چې چېرته به وي، زما له سترګو به چاپېره نړۍ هم پټه شي. کړکۍ کې ودرېدم، بیا مې لمر ته وکتل، دنیا هماغسې روښانه و، تغیر یې نه و. یو څو شېبې وروسته لمر هم تر غره راپورته شو، سم د پرون ورځې له هغه سره توپیر یې نه و. لمر ښه را هسک شو، مګر نښې نښانې د قیامت ورسره نه وې. قیامت نه شو، قیامت وځنډېده، زما اوږې د ژوند له لویې پیټې سپکې نه شوې، زه بېرته پاتې شوم، فرمان د هجرت وځنډېده.
په دې نظم کې تاسو فکر کوئ چې واحده تجربه منعکسه کړې ده؟
هو، واحده تجربه ځکه ده چې دلته زما خیال هغه د قیامت ترسیم له قیامت سره تړلې پیښې چې زموږ په ذهن کې دي چې څه به کېږي، هغه یو قیامت خو د هر چا په ذهن کې متصور یو شی ده، مخکې له مخکې موږ په ذهن کې یو څه ورته پراته، داسې قیامت راځي، نښانې به یې څنګه، لمر به په کوم حالت کې، انسان به څومره سرګردانه وي. او بل مهمه دا چې دغه ژوند چې موږ یې لرو دغه به درېږي، نور هغه له قیامت اخوا ته به لکه له صفر اخوا ته بل څه شروع کېږي، بل ژوند به شروع کېږي. نو په دې حساب باندې زه ویلی شم چې دا واحده تجربه وه. من ته کله کله خیال کېدی چې بلې خوا ته پکې تللی وي، خو دا هغه د هواشیو تعلیقات یې د قوت لپاره دي، دې لپاره دي چې زه ښه وکولی شم د شیبه انځور کړم. کله کله د یو شی انځورول د هغه شاوخوا باید موږ ورسره انځور کړو.
یو ځای دی پکې ویلی وي چې دا قیامت راسي زه به انسان سم، داسې یو شی یو مصرع پکې کړه،
دا به زما لومړنۍ سبا زما لومړنۍ ورځ ده چې انسان به یم.
دا خبره دې ولې کړې وه؟
مسله دا ده چې د قیامت زموږ ذهن کې داسې ده چې قیامت راځي، نو دغه وخت کې د سړی بس بیخي په ځان را محدود شي، دغه وخت کې نه چاته چا مرسته ورسیږي، نه څوک بله لاره لري، نه دي.
زه همدا وایم، موږ خو بیا د انسان داسې تصور لرو چې انسان هغه دی چې یوازې په ځان بوخت نه وي.
خو دا یو عاطفي، تاسو چې کومه خبره کوي دا یو عاطفي اړخ کېدای شي چې په دنیا کې همداسې ده، دنیایي معاملات باید همداسې واوسي. اما کله چې موږ مثلا د قیامت په اړه فکر کوو چې قیامت څنګه ده، نو هلته بیا سړی یوازې تر ځان را محدودېږي. او د انسان ټکم ځکه کارولی ده چې دلته چې موږ د انسان په توګه باندې څه کړي دي، نن به هغه موږ خپله وینو. نن به مثلا زه به وینم چې د انسان مسؤلیت څه و، ما څه کړي، زه به وینم چې
دا مصره یو مثبت تصور نه لېږدوي د قیامت په ورځ به بهتره حالت وي.
نه بهتر
انسان په صفت باندې موږ لپاره
ممکن دام ولیک دا تعبیر خو بیل بیل موږ نس کولای چې یو هغه تعبیر چې زی ل خپل شعر کوم ممکن ستا یا دی بل یا دی بل اوریدونکو لوستونکو لپاره بیل وی او شعر خود دغه نه د دینی متن نه د سی باید واحد تعبیر پسې وګرځو چې ګډوډی پیښ نه کی سو هم تعدد د تعبیرونو په شعر کې ماته دغه ښکاری
نه بلکې شعر دام ده
خو شی ښکاری
ساينس کې دی په ساينس کې ایديال ده چې کلمې دی اکی یو معنا لري
یو معنا ولري
او په شعر کې ایديال ده دی
زما دغه نظر انده ده چې زه دلته انسان د دې لپاره کارول دي چې یوازې یو څوک پوي تنها بوي د چا مرسته به نه ورسیږي هغه تیر څه سی کړي هماغه به ورسره وي
شغله همین بیرته د غزل نه وبد سو
دا یو غزل ده سترګونه د باندې د کیسه د نظر زده نه ده خپل زړه کې ساره رابطه د بهر زده نه ده نم د یو چا واخلم او لزان څخه هجرت وکړم ما ته به لدی بل دعا د سفر زده نه ده ته زما د ته یاروه تل تکو زیدای نشي ته به څنګه پوشې ستا خو ژبه د لمر زده نه ده کله دې هم سترګې انتظار کې ستړې نشولې ناسته دې تنها د چا د لارې پر سر زده نه ده یا خو ما لیدلې حادثه له نورو بېله ده یا خو رغېدا زما د زړه د پرهر زده نه ده زه به اطمینان زړه ته همیمه څنګه راولم ستا له ځمه ځمه پرته بله خبر زده نه ده
ډیرعلی ښاغلی همیم شعرونه خو د اوس نام خدا ده د کتاب برابر دی څنګه د چاپولو نیت لرې
نه والا اوس یې نه لرم د چاپولو نیت
ولې
دا شاعري خو د ذوق لپاره یو شی ده مثلا که یو څوک لولي د دې لپاره یې لولي سي یو څه شی ترې واخلي هغوی په یوه تمه باندې لولي
ته مطمئن نه یې
نه که شخص ما د ځان لپاره چاپول نو زه ډاډه وم پخلی
ته به د نورو درک څنګه لګی چې د نورو لخوا هم ډاډه سي
ګوره د دغه ټولنیز علومو کې چې موږ یو شی ښیو دا پبلک یا دغه ته باید وړاندې سي مخکې له دې چې مثلا ته هغه رسمي کې هغه غیر رسمي ډول باندې خلکو ته سړی خلکو وړاندې کې وایي ګورې
د انټرنیټ له لارې د راډیوګانو له لارې
راډیوګانو اخبارونه همداسې ناسته ولاړو غونډو اوس خود نه خدای فضل د هر ځای ادبي غونډې نور شي یعنی
شغله همیم د حسن ختام لپاره یو بل شعر هم ولولی که نظم یو که غزل انتخاب ستاسي
دا یو غزل ده سهار راټوله ماخام شي رانه خوره زندگی هیڅ نه پوهیږم چې دا څه کړي را سره زندگی زه سمندر ته د دانګل او تابیا هم لرم سرزوري مکړه را ترا په کناره زندگی زه دې لسترګو څخه هیغه خواته تیر نشوم ما ته محدود ده زموږ په هدیره زندگی او خلق دی وای مگر ما ته ستا لسترګو پرته نه په تنقید ارزي او نه په تبصره زندگی بیا به هم ستا محبت کې دلته خاورې کړم ممکنه نه ده خو کرا کړې دوباره زندگی یا به یې باد ته سپارم یا د سمندر اوبو ته لاس کې دې راکړه لکه یو مچۍ یره زندگی لټون یې مه کړه هسې نه چې ورنه زړه دې تور شي داسې یې ګوره لکه وچ منظره زندگی
دنی ملا رے مل نام بندو وش پغم نرزے گرد بندو ترڅو بزان ور پوره ونه
اکثر خلک میوه له ډوډۍ وروسته خوري، خو د روغتیا د چارو ماهران ټینګار کوي چې میوه تر ډوډۍ 40 دقیقې لمخه زیاته فایده لري. په دې اړه د یو تازه رپورت ترجمه وشما رشیدی لولي.
د میوه په برخه کې توصیه کیږي چې بهتره ده تر ډوډۍ 40 دقیقې دمخه وخوړل شي، ځکه چې په میوه کې شکر وي او د شکر هضمېدل وخت غواړي. که موږ تر ډوډۍ سمدستي وروسته میوه وخورو او یا د میوې په خوړلو پسې سمدستي وروسته ډوډۍ وخورو، نو امیده به مو د میوې د هضمولو لپاره لازم وخت پیدا نه کړي او د میوې ګټور او غذایي مواد به بدن ته پوره جذب نه شي. د نړۍ په اکثرو ټولنو کې دا عادت دی چې خلک اول ډوډۍ او ورپسې سمدستي میوه خوري، خو ماهران وایي چې دا عادت باید بدل شي او په کار ده چې میوه تر ډوډۍ 40 دقیقې دمخه وخوړل شي چې بدن یې جذب کړي. تر ډوډۍ دمخه میوه د چاغېدو په مخنیوي کې هم مرسته کوي، ځکه وروسته بیا ډوډۍ یو څه کم خوړل کیږي او په دې ډول د چاغېدو امکان کمیږي. څرنګه چې د شپې د خوب په وجه بدن ته 8-9 ساعته پرله پسې هیڅ خواړه نه وي رسیدلي، نو ماهران سپارښتنه کوي چې که سهار له راویښېدو سمدستي وروسته میوه وخورئ ګټه به یې لا زیاتوي. له راویښېدو وروسته او له سهارنۍ مخکې د میوې خوړل د دې سبب کیږي چې د بنیادم تشه میده د میوې ټول غذایي او ګټور مواد واخلي او بدن ته یې ورکړي.
اوس د یو ښکلي حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې فریده سیفی لولي.
دلته هم داسې و. په یو بند خونه کې چې 15 بیزوګان پکې دي، یو زینه ودروي او د هغې په وروستۍ پوړۍ باندې څو دانې کیلې کېږدي. شېبه نیمه پس به وګورئ چې یو بیزو به وروخیږي. کله چې بیزو کیلو ته نږدې شي، په ټولو باندې ښې سړې اوبه وپاشئ. سړې اوبه به بیزوګانې په تکلیف کې او ساړه به وشي. شېبه نیمه وروسته به یوه بله بیزو راپاسي چې کیلو ته ځان ورسوي. دا بیزو هم چې کله کیلو ته نږدې شي، په ټولو باندې ښې یخې اوبه توی کوي. دا کار 100 ځله تکرار کړئ. اخر به داسې وخت راشي چې په دوی کې کومه په پوړیو د ختلو هڅه کوي، نوري به یې مخه نیسي. دغه وخت د سړو اوبو له تویولو لاس واخلی او د کوټې د یوې بیزو ځای یوې نوي بیزو ته ورکړئ. نوي بیزو چې کیلې وګوري د زینې په لور به روانه شي، خو په لومړۍ پوړۍ به یې لا پل سم نه وي خېچي، نوري به حمله ورباندې وکړي و به یې وهي. د یوې بلې پخانۍ بیزو ځای یوې بلې نوي بیزو ته ورکړئ. تاسو به وګورئ چې په پوړیو د پل ایښودلو په وخت په دې نوې راغلي بیزو هم نورې ټولې حمله کوي او ختلو ته یې نه پرېږدي. د کوټې پخانۍ بیزوګانې چې سړې اوبه ورباندې توی شوي دي، وار په وار یوه یوه له کوټې وباسئ او ځای نو بیزوګانو ته ورکړئ. اخر به ټولې بیزوګانې نوې وي. دوی به یوې هم په پوړیو باندې د ختلو په وخت د سړو اوبو تویدل نه وي لیدلي. مګر کله چې کومه یوه وغواړي چې په پوړیو باندې وخیژي، دا نوري به یې مخه نیسي او حمله به ورباندې کوي. دا ولې؟ ځکه چې دلته هم داسې و.
یو سټیج دی او موږ یې لوبغاړي یو. دا جمله د دنیا د سټیج د یو ډیر مشهور لوبغاړي ده، انګریز شاعر او ډرامه لیکونکی شکسپیر یادوم، چې 4.5 کاله پخوا اوسېده. د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په خپرونه کې استاد نجیب منلی د شکسپیر په ژوند او زمانې خبرې کوي.
استاد نجیب منلای په پښتو ادبیاتو کې دا خبره مشهور ده چې داسې کور به کمی چې د رحمان بابا دیوان نه وي په دې پښتني سیمو کې. دا یو مشهوره خبره ده او دا خبره د شکسپیر پیسه کې هم کیږي چې داسې انګریز کور به کمی یا هغه څوک چې ژبه یې انګلیسي ده چې د شکسپیر کتاب نه وي د هغوی په کور کې. نو نن غواړو چې د همداسې چا پیسه کې خبرې وکړي د شکسپیر پیسه کې.
حتی داسې کور به هم کم وي چې ژبه یې انګلیسي نه ده او د شکسپیر کتابونه پکې نه وي. د شکسپیر آثار 3200 وارې شاوخوا په بېلابېلو ژبو ژباړل شوي دي او د نړۍ په ټولو ژبو کې د ده یو یا دوه آثار کم له کمه موجود دي. ویلیام شکسپیر د انګلستان تر ټولو لوی شاعر، حتی لکه موږ چې خوشحال بابا ته د پښتو پلار وایو، همدغسې شکسپیر ته د انګریزي شاعر ویل کیږي.
او لوی ډرامه لیکونکی
دی. لوی ډرامه لیکونکی دی. په 1540 کال کې زیږیدلی او په 1416 کې مړ شوی دی.
250 کال شونه عمر یې
250 کال عمر یې کړی دی. جالبه خبره دا ده چې د ده د زیږیدلو سبت په هغه وخت کې په کلیسا کې به چې هر ماشوم زیږیده د نوم ایښودلو په مهال یا د تعمید د غسل په مهال به د کلیسا په دفترونو کې ثبتېده. د ده د تعمید د غسل ثبت اپریل په 26 شوی دی. عموما په 2 ورځ باندې ماشوم باندې نوم ایښودل کېده او دی د اپریل په 26 مړ شوی دی. نو د ده د زیږیدلو او د مړینې نیټه سره یوه ګڼل کېږي او دغه نیټه د سروانتس د مړینې نیټه هم ده. سروانتس یو اسپانوي لیکوال دی او د یونسکو لخوا د اپریل 26 د کتاب د نړیوالې ورځې په نام باندې نومول شوی ده.
یعنی هم د شکسپیر په خاطر هم د سروانتس په خاطر
د شکسپیر په خاطر هم د سروانتس په خاطر او دا د دې دواړو شخصیتونو اهمیت په نړیوال فرهنګ کې ښیي. شکسپیر خپل لومړنۍ زده کړې په کینګس نیو سکول سټاتفورد کې کړې دي. سټاتفورد د یو خارګوټی دی. په دغه مهال کې چې شکسپیر ماشوم دی د انګلستان په تعلیمي نصاب کې چې یو معیار ورته ټاکل شوی د پاچا لخوا د ګرامر سکول ته ځي. په ګرامر سکول کې لاتیني ژبې کلاسیک آثار او د لاتیني ژبې ګرامر ویل کیږي. نو دی هغه اساسي زده کړې چې د دغه وخت معیاري زده کړې دي کوي. په 3 کلنۍ کې واده کوي.
البته لوړې زده کړې خو نه کوي. داسې ښکاري
لوړې زده کړې نه کوي. په 3 کلنۍ کې د ان هاتاوي سره واده کوي او بل اخره په 1592 یم کال، یعنی په دغه وخت کې د 28 کالو دی، لندن ته راځي او د لندن په سټیج کې د لندن په تیاترونو کې په خپل هنري فعالیت پیل کوي.
او استاد منل یو ځای مالوسیو وای د چې اول لندن ته راځي، البته تر ډیره د اقتصادي مشکلاتو په وجه راځي. د چې دلته راځي پاوله کې د هنري فعالیت هم نه لري په دغه کې په تیاتر کې. البته خو په خاص زمانو کې به خلک پاسونو باندې راتلل، اته گاډي لا رواج نه وي د شکسپیر په زمانه کې ډيري. نو یو څوک چې د تیاتر د لیدونکو اسونه وساتي، اې د پاوله کې کسب کار دغه څه وشي. نو لدې معلومیږي چې یو لړی ټیټ مقام یې په تیاتر کې کار شروع کړی دی. کڅنګ
د شکسپیر د ژوند په اړه کې جزئیات ډیر کم لرو. سرل دی چې د دربار سره نږدې پات شوی، مګر د ژوند په باره کې جزئیات ډیر کم دي او ډیر زیاتې افسانې ورپورې تړل شوې دي. کېدای شي دا هم د همدغو افسانو د جملې نه یوه افسانه واوسي، ځکه چې دی ډیر زر د کینګسمن د تیاتر د ګروپ ونډه وال کیږي.
د پاچا کسان،
د پاچا کسان د تیاتر یو ګروپ دی چې دی د خاوندانو په جمله کې دی او په ډیر کم وخت کې کولای شي چې د همدغه فعالیت نه د پلاندن کې کور واخلي، په سټاتفورد کې کور واخلي او نسبتا مرفه ژوند ولري. نو داسې معلومیږي چې په هغه وخت کې په دربار کې په کافي اندازه حمایت ترلاسه کړی و چې د لندن ته راغی. د ده آثار د ده په ژوند باندې ډیر کم چاپ شوي دي. یوازینی
مطلب هم د ده ډراماتیک آثار دي.
ډراماتیک آثار او شعرونه او ټول یې ډیر کم د ده په ژوند چاپ شوي دي. د ورسره ډیر علاقه نه درلودله. یوازې یو څو شعرونه او کیسې په 1594 کال کې چاپ شوي دي د ده په ژوند. نور یې د ده له مرګ وروسته اکثره خلکو له یادو لیکلي دي، یعنی هغه قلمي نسخې هم دومره ډېرې په لاس کې نشته.
استاد منلی د دې وجه څه وه؟ آیا لکه اوس چې موږ شکسپیر ته د یو لوی نابغه په سترګه ګورو، دی په خپل ژوند کې همدغه سې نه تصور کېدو او که نه. یو خو پخوا په اروپا کې دغسې رواج هم یو وخت و چې د ډرامې لیکل د تیاتر لپاره وي، نو مقصد دا و چې اجرا شي، هغه چاپېدل او لوستل یې دومره مهم نه و. آیا وجه یې دا وه که دا بله وجه وه؟
څو عوامل دلته کېدلی شي سړی ورته اشاره وکړي. اول دا چې د شکسپیر زمانه د چاپ د صنعت د شروع کلونه دي. انګلستان ته مطبعه په 1408 کال کې رسیدلې ده، مګر تر 14 پیړۍ پورې په کافي اندازه طباعتي فعالیت نه کیږي، او تر کوم ځای چې دا فعالیت هم کیږي زیاتره درسي کتابونه او ځینې رومانونه، ځینې ناولونه، ځینې ولسي کتابونه او مذهبي کتابونه خپرېږي. له بلې خوا په خپله شکسپیر هم شاید نه غوښتل چې خپل اثر خلکو کې خواره کړي، ځکه چې دا د ده د روزي د ګټلو وسیله هم وه، شاید نور عوامل هم واوسي. او دا هم ده چې د ده په ژوند باندې د که څه هم د دربار سره نږدې هنرمند و او د دربار دپاره یې کار کاوه، دومره مشهور هم نه و. او هغه لیکوال او ډرامه لیکونکي چې د انګلستان د مخکینی ادب سرلاری و او پوهنتونونه یې لوستي وو، ده ته په ټیټه سترګه هم کتل. د شکسپیر د آثارو د نه چاپېدلو یوه نتیجه دا هم ده چې د ده په آثارو کې ډېر خلک شک کوي، حتی د ده په هویت باندې ډېر خلک شک کوي. ځینې کسان داسې فکر کوي چې ده د خپل آثار په خپله نه دي لیکلي. یوه ټوکه هم شته ده چې وایي شکسپیر د هغه چا نوم دی چې آثار یې په همدې نامه یو بل چا لیکلي دي. او د خندا خبر هم ورسره پکې اضافه کړو، په عربي نړۍ کې داسې یو خیال رامنځته شوی و چې شکسپیر عربی الاصل انگریز دی، اصلی نومی شیخ زبیر دی، د عراق د بصری دی. او دا خبره په وخت کې په فرانسه کې وم، په 1990 کال کې معمر قذافی په یو رادیو مرکه کې ویلی وو چې حتی شکسپیر هم عرب دی. نو دغه نظریه هم شته. د شکسپیر زمانه موږ تاسو ورته اشاره وکړه چې یو خو د چاپ د صنعت لومړی کلونه دي، بل په اروپا کې د رنسانس د دورې سره تقریبا هممهاله راځي، د رنسانس دورې سره تړل کیږي. او دریم په انګلستان کې د کلیسا د ریفورم او د اصلاح سره د دوره تړلې ده.
یعنی دای دی هغه زمانه سره دی چې تازه تازه کاتولیک مذهب په انګلستان کې قدرت له لاسه ورکړی دی. منظور هم دا دی
کاتولیک مذهب قدرت له لاسه ورکړی دی او ټولنیز شرایط په ډیر چټک تحول کې دي. دا هم جالبه ده چې دې ته یو اشاره وکړو چې ولې په انګلستان کې د کاتولیک مذهب پر ځای باندې اصلاح شوی مذهب رامنځته شو. د 15 پیړۍ په اواخرو کې د مارتن لوتر په نامه باندې یو جرمنی کشیش و چې هغه د کلیسا له خوا د بخلو او د نه بخلو د پیر او پلور عملیه وغندله. په دغه وخت کې کلیسا په جنت کې ځایونه خرڅول، په هدیرو کې ځایونه خرڅول، که چا به په کلیسا کې پر ځان نومې خوده پیسې به یې اخیستې، که چا په کلیسا کې واده کاوه پیسې به یې اخیستلې، او که چېرته به په کلیسا کې دا کار نه کاوه بے مذهبه به ګڼل کېده، دوزخي به ګڼل کېده. نو کلیسا په خلکو باندې ډېر شدید فشار راوړی و، د مالي لحاظه په هره بانه یې د دوی نه پیسې اخیستلې. او د کلیسا سره تړلي کسان راهبان ډېر شتمن وو، ډېر تمبل وو، په داسې حال کې چې خوارو خبرز نه لیدله. نو په عمومي ډول د کلیسا په مقابل کې یو ډول مقاومت هم موجود و او د زغم وړ خبره نه وه. د بل لوري کلیسا یو استبدادي قدرت درلود په ټوله اروپا کې، حتی د پاچاهانو د ټاکلو او د لرې کولو واک درلود، نو سیاسي مخالفتونه هم ورسره موجود و. له بل لوري په ډیر خاص ډول په دغه وخت کې یو کورنی مشکل د انګلستان پاچا ته اتم هنري ته پیدا شوی و. د ده ښځې اولاد نه کېده او د کلیسا لوري طلاق منو،
د کاتولیک کلیسا منظور دی،
کلیسا د لوري طلاق منو، طلاق حرام بلل کېده. یوازې په خاصو شرایطو کې پاچایانو ته او ډیرو غټو خانانو ته چې اولاد به نه درلوده، د پاپ لخوا په استثنایي ډول اجازه ورکول کېدله چې طلاق واخلي او بل واده وکړي. اتم هنري د پاپ نه همدغه غوښتنه وکړه او پاپ د ده غوښتنه ونه منله. نو اتم هنري په خپل هیواد کې کلیسا کې یو څه بدلونونه راوستل چې دې ته ریفورم وایي. عمده ټکی دا و چې په دغه وخت کې په کلیسا کې المونز یا عبادت په لاتینی ژبه کېده، انجیلونه په لاتینی ژبه باندې لوستل کېدل، دعاګانې په لاتینی کېدلې او د کلیسا کړنې په لاتینی اجرا کېدلې. د ریفورم په نتیجه کې د عبادتونو یوه برخه په انګریزي ژبه شوه او انجیل هم په انګریزي ژبه لوستل کېده.
او له پاپ نه هدایت هم غیر ضرور وبلل
شو، له پاپ نه هدایت غیر ضرور وبلل شو، د کلیسا مشر د انګلستان پاچا وګڼل شو.
دغه لوتر چې په جرمني کې کوم ریفورم راوست په عیسوي دین کې او په کاتولیک مذهب کې، هغه خو هم دینی کتابونه انجیل دا اجازه ورکړه چې په جرمني ژبه دې خلک لولي او ترجمه دې سی. او
په ټوله اروپا کې د خلکو په ژبه باندې د دینی متونو چاپېدل رواج شول.
یعنی دا هم د جرمني د مذهبي تحول ادامه والا نه و په انګلستان کې،
په اروپا کې دغه تحول رامنځته شو او په تدریج سره د انګلستان د مذهب بدلون او پروتستانی مذهب ته د دوی داوا بوختلو لپاره یې زمینه برابره کړله، چې دا کار بیا د شکسپیر په زمانه کې د ملکې الیزابت او د جیمز پاچا په وخت کې تقریبا تکامل شو.
استاد منلی، شکسپیر خو د خپل ژوند ډیره لویه برخه د ملکه الیزابت په وخت کې تیر کړی دی کنه؟ دا نو په حقیقت کې د الیزابت د دوران سړی دی.
ملکه الیزابت د 1515 نه تر 1603 پورې پاچایی کی، او په 1603 کې د انګلستان پاچایی په حقیقت کې د سکاتلند پاچا جیمز ته ور په برخه کیږي،
ځکه چې ملکه اولاد نه لري.
ملکه واده نه کړی، او جیمز د انګلستان، د سکاتلند او د آیرلند پاچایی سره تر یو چتر لاندې راولي، چې دې ته د تاجونو د یو ځای کېدلو دوروي، او د تاجونو په درجه کېدلو په نتیجه کې یو ډېر ستر هیواد رامنځته کیږي چې په سیمه کې تر هغه وخته پورې سره نه لیدل کیږي. د سکاتلندانو او د انګلندانو ترمنځ روابط ډیر ښه هم نه وو، دوی سره قومي شخړې درلودلې، قومي بدبینۍ سره درلودلې، حتی تر اوسه پورې ځینې پاتې دي. او جیمز وکړای شول چې دغه مسایل سره تر یو حده حل کی او ټول خپل اتباع یو چتر لاندې راولي.
او دا سړی د شکسپیر د ژوند په وروستیو لسو دولسو کلونو کې پاچا و.
دا سړی د شکسپیر د ژوند په وروستیو کلونو کې پاچا و، او د څه ویلی شو چې شکسپیر خپل هنري ژوند نیم د الیزابت په دوره کې تیر کړی دی او نیم د جیمز په دوره کې. د دغو سیاسي او ټولنیزو تحولاتو په چوکاټ کې هنري فضا هم بدله ده. انګلستان د ایټالیا د تیاتر د هنر نه ډیر زیات متاثر کیږي. د ایټالوي تیاتر ځینې نندارې په انګریزي ژبه ژباړل کیږي او هلته خپریږي. همدغه راز په دغه وخت کې په انګلستان کې د تاجونو د یو ځای کېدلو له امله هڅه کیږي چې یو لندن محور فرهنګ رامنځته شي، یعنی داسې یو فرهنګ رامنځته شي چې د لوی برتانیې د ټولو خلکو سره شریک واوسي، او هغه اساسي ټکی معیاري ټکی پکې د لندن ژبه او رسوم وسی، او په عین زمان کې چې د درباري فرهنګ دی ولسی فرهنګ هم شي. نو هغه فرق چې د دربار د فرهنګ او د ولسی فرهنګ ترمنځ وو هغه هم کمیږي، هغه توپیر چې د سیمو ترمنځ وو هغه هم په یو ډول کنټرولیږي. نو د معیاري کېدلو وخت دی، او له دې امله هم د شکسپیر لیکنې او د شکسپیر اثر ډیر مهم دي
په فرهنګي لحاظ.
استاد
منلی، په 1500 کال کې، یعنی د ملکه الیزابت زمانه دله، په دې وخت کې د انګلستان بحریه د اسپانیا بحریه ته شکست ورکوي، او بیا په تاریخونو کې دا کال ډیر مهم ګڼل کیږي. وایي چې انګلستان په بحري لحاظ د دنیا سلطان سو لامدې جنګ وروسته، او د شرقي هند کمپنۍ بنیاد هم د دې ملکې په وخت کې جوړول کیږي، او د امریکا شمال ته هم د انګریزانو د استعمار سلسله پیل کیږي او چټکه کیږي. داسې معلومیږي چې نه یوازې د لومړي جیمز وخت، خصوصا د ملکه الیزابت وخت، په اقتصادي او سیاسي لحاظ هم، یوازې په فرهنګي لحاظ نه، د انګلستان لپاره ډیر مهم دی.
د ډیر پراخه بدلون کلونه دي په د اروپا په سطحه باندې، او د انګلستان په سطحه، او د برتانوي جزایرو په سطحه. نو په دغه شرایطو کې چې یو څوک رامنځته کیږي، یو هغه په نوي سبک، په نوو ارزښتونو باندې بنا تخلیق کوي، د ده لپاره د غوړېدا او د مشهورېدلو امکانات ډیر زیات دي.
د شکسپیر د اثارو په باره کې به په راتلونکې اونۍ کې خبرې واورئ.
نور نو اجازه غواړم. پیسې توسي